په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو دی خبري مجلې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه نوي مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماتیکو استازولیو د فعالیت هرکلی کوي او غواړي چې نور هیوادونه هم په دې هیواد کې سفارتونه پرانیزي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد ضیا په یو ټویټ کې ویلي چې ښاغلی پوتزل په دې کتنه کې چې نن یې ترسره کړه ښاغلي متقی ته د خپل ماموریت په اړه معلومات ورکړل او د ښه ماموریت د ترسره کولو په برخه کې د اسلامي امارت همکاري او همغږي لازم وبلل. د ښاغلي احمد ضیا په وینا ښاغلي متقی هیله څرګنده کړې چې د یو نامه استازولۍ د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مثبتو اړیکو او ګټور تعامل په برخو کې خپل رول ولوبوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د ګاونډیو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه یې په استفاده د نورو هیوادونو امنیت ګواښ پیښ کړي او له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي. تر دې مخکې د طالبانو مشر تیره اونۍ په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې هیڅکله به هم د نړیوالو سپارښتنې ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره د ښه تعامل لپاره د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو پر خوندي کېدو ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي 3.5 میلیارډ ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه انکار کوي. د وزارت ویان نیټ پرایس چې پرون ناوخته په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونه کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هره برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړې. هغه زیاته کړه متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. جرمنی د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د روان 2022 او 2023 کلونو لپاره د نورو 55 میلیون یورو د مرستو ژمنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هم غږه کوونکې ادارې او چا په خپل ټویټر پاڼه چې په ټویټر پاڼه وبخی د جرمني د دې مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې جرمني په روان کال کې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د ژوند ژغورنې د بیړنیو مرستو لپاره د 50 میلیونه یورو مرسته کړی او هم یې د راتلونکي کال لپاره له دې صندوق سره د 15 میلیونه یورو مرسته ژمنه کړې ده. جرمني د بسپنې دې صندوق دوهم لوی مرسته کوونکی بلل شوی چې د مرستو اندازه یې له 2014 کال راهیسې 152.6 میلیونه یورو ته رسیږي. اوکراینی چارواکو پر ملکی وګړو غږ کړی چې په عاجله توګه له سلوویانسک ښار څخه ووځي ځکه چې روسیې د اوکراین په دونیسک سیمه کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت په یوه استخباراتي راپور کې نن وویل د دې احتمال شته چې د سلوویانسک جګړه به د دونباس لپاره د راتلونکي جګړې د ډګر یو کلیدي مرکز وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل وریځ او باد، د تودوخې لوړه درجه 3.5 او ټیټه 20. هرات لمر، د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټه 40. کندهار د ورښت احتمال، د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 29. مزار شریف لمر، د تودوخې لوړه درجه 6.5 او ټیټه 40. او جلال آباد اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 6.5 او ټیټه 13.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان په هره برخه کې له افغانانو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي.
په هر پړاو کې شاهد و چې طالبانو له خلکو سره د هغوی د لاسته راوړنو چې په تیرو دوو لسیزو کې ترلاسه کړي د خوندیتوب په برخه کې ماتې خوړلې.
د افغان معترضو ښځو په نوم غورزنګ بیا وایي هیڅوک د افغان ښځو استازیتوب نشي کولی او نه هم د برخلیک په اړه پریکړې کولی شي. دا به هم واورئ چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې 70% ښوونځي ودانۍ نه لري.
مختبی نعنا سی ما جای نعنا تختو نعنا پینسل نشون نکلم شون شیشایی کلم
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. مخکې په لاندو خبرونو کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه نوي مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماتیکو استازولیو د فعالیت هرکلی کوي او غواړي چې نور هیوادونه هم په دې هیواد کې سفارتونه پرانیزي. په عین حال کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده هم د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د ګاونډیو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه په استفاده د نورو هیوادونو امنیت ګواښ پیښ کړي او له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو مشر ملا هبت الله وایي د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سرخی او پیاوړي ډیپلوماټیکی اړیکې غواړي. هغه دا خبره د لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې طالب وایاندویانو رسنیو ته لیږلی او یوه کاپي ازادي راډیو ته را رسېدلې پکې لیکل شوی. دوی یعنی طالبان د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سره د متقابل تعامل او تعهداتو په چوکاټ کې ښې او پیاوړي ډیپلوماټیکی اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي او دا د ټولو جهتونو په خیر بولي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی هغه په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې چې طالبانو رابللی و ویلي وو نه غواړي د نړۍ فشارونو ته تسلیم شي او کوم تعامل ته غاړه کېږدي. د ملا هبت الله په اختریس پیغام کې زیاته شوې دوی یعنی طالبان د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې له خاورې د نورو امنیت وګواښل شي. هغه له نورو هیوادونو هم دا غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. ملا هبت الله داسې مهال د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د ګټې نه اخیستو خبره کوي چې پرون ازبکستان وویل د افغانستان له لوري 15 توغندي د دې هیواد په جنوبي ختیځ کې پر یو سرحدي ښار توغول شوي خو چاته یې زیان نه دی رسولی. د طالبانو مشر افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور بللی خو دا خبره یې هم کړې چې د دوی له اسلامي نظام سره دې څوک مخالفت نه کوي. ملا هبت الله په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې خو د اقتصاد پیاوړتیا بیا رغونې او د پاتې مشکلاتو لرې کول یې د اوسنیو واکمنانو او د ملت ګډ مسؤلیت بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانان اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د بېوزلۍ او لوږې تر ټولو بد حالت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې له نیمایي زیات افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او تر خوا یې نږدې 15 میلیونه ماشومان له خوار ځواکۍ سره مخ دي چې نږدې 2 میلیونه یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د افغان ماشومانو په دینی او عصري زده کړو ټینګار کړی خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته یې هیڅ اشاره نه ده کړې. هغه څه چې د پرانیستو پرېکړه یې په هغه پورې تړلې ګڼل کېږي. د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې د ټولو افغانانو د حقونو ورکړې ته اشاره شوې او لیکي د شریعت په چوکاټ کې به د ښځو حقونه ورکړل شي. هغه دا خبره داسې وخت کوي چې حکومت یې د ښځو او نجونو د حقونو په نقص تورن دی. ملا هبت الله د طالبانو اوسنۍ اداره د رسنیو او بیان ازادۍ ترجمانه بللې او له ژورنالیستانو یې غوښتي چې د ژورنالیزم د اصولو په مراعاتولو سره فعالیت وکړي. خو په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته معلوماتو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې خبریالان په خپل سري ډول نیول شوي او شکنجه شوي دي. همدا اوس د طالبانو په بند کې دوه خبریالان بندیان دي.
تغرز به ورسته د افغان مترزو خزو په نوم د غورزنګ د غړو څرګندونه واوري چې وایي هیڅوک د افغان خزو استازیتوب نشي کولای او نه هم د برخلیک په اړه پریکړه کولای شي. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه له نوي مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل سره په کابل کې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد ضیا په یوه ټویټ کې ویلي دي چې متقی هیله څرګنده کړې ده چې د یو نامه استازولۍ د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مثبتو اړیکو او ګټور تعامل په برخو کې خپل رول ولوبوي. یو نامه د دې کتنې په اړه تر اوسه نه دی ویلي خو ښاغلی پوتزل له دې کتنې مخکې په یو ټویټ کې چې یو نامه په خپلې پاڼې خپور کړی ویلي چې د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې دی کار کولو ته ژمن دی. ښاغلی پوتزل چې له 2010 کال نه تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې. د روان کال د جون په 10 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یو ټویټ کې چې یوناما خبر کړی د غرض افغانستان ته د رسیدو او د خپل دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. لبلی خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي 3 میلیارد ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. نت پرایس پرون وخت په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هر برخه کې کړي ژمنې نه دي پر ځای کړي. نور په دې راپور کې
امریکا یو ځل بیا طالبان پړو بلل چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره په کور دننه او نړیوالو سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون رسنیو ته وویل طالبانو نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم له افغانانو سره وعده کړې و چې د هغوی استازولي به کوي او غوښتنې به یې مني، خو داسې مهال چې د حکومتوالۍ دعوه هم کوي په هر کچا له افغانانو سره د خپلو ژمنو په عملي کېدو ناکام شوي دي.
په هر پړاو کې شاهد و چې طالبانو له خلکو سره د هغوی د لاسته راوړنو چې په تیرو دوو لسیزو کې ترلاسه کړي د خوندیتوب په برخه کې ماتې خوړلې. د امریکا متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او دای روښانه کړي چې غواړي په افغانستان کې د ښځو او نجونو لګکیو او له دې ډلې د مذهبي لګکیو حقونه خوندي شي.
له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، ویاندویانو یې ځواب را نه کړ، خو له دې وړاندې طالب چارواکو تل ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او تر خوای د ټولو ازادیو ته درناوی کیږي. مګر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون ډیرو بشرپالو ادارو راپورونو کې طالبان د بشري حقونو په نقص تورن شوي دي. خو پر طالبانو له دینی وکو سره سره د امریکا اندېښنه په افغانستان کې اقتصادي ناورین ته هم ده. له همدې عمله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په خپل پرونی خبری کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو په دوام هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه متحده ایالات په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان د بانکي زیرمې څخه د 3.15 میلیارد ډالرو د ورکړې لپاره یو لار پیدا کړي. هغه زیاته کړه دوی باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له دې پیسو افغانان ګټه واخلي نه طالبان. نت پرایس دا هم وویل دوی په تخنیکی توګه په دې کار کوي چې له افغانانو او خپلو سیمه ییزو شریکانو سره په ګډه داسې یو کار وکړي څو په افغانستان کې اساسي لوی اقتصادي مسایل حل شي. طالبانو په ځلونو له امریکا وغوښتي چې د افغانستان بانکي زیرمه آزاد کړي، خو امریکا لا په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. تیره اونۍ د توماس ویسټ په مشرۍ امریکایي پلاوي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره په دوحه کې ولیدل او د خبرو یو مهم بحث یې د افغانستان د بانکي زیرمې خلاصونو، خو ښکاري چې په دې اړه دواړه لوري کوم توافق ته سره نه دي رسیدلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغان معترضو ښځو په نوم غورځنګوایي هیڅوک د افغان ښځو استازیتوب نشي کولی او نه هم د برخلیک په اړه پریکړه کولی شي. د دې غورځنګ یو شمېر غړي وایي طالبانو د خپل واکمنۍ له پایله تر دې دمه د افغان ښځو له حقونو سرغړونه کړې او ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې ته په کار ده چې پرې بندیزونه او فشارونه لا زیات کړي.
د افغان مترز ښځو غورځنګ په ټولنیزو رسنیو د څو ویډیوي پیغامونو او بیان په خپرولو ټینګار کوي. هیڅوک هم د افغان ښځو چې د دوی په خبره د ټولنې نیمایي نفوذ جوړوي طالبانو سره د خبرو او د دوی په اړه د پریکړې حق نه لري. د دغو مترز ښځو له ډلې راضیه بارکسی ازادي راډیو ته وویل دوی د بیان او غوښتنې ځکه خبرې کړي چې څو موده مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې له افغان ښځو سره د ناسته وکړي. اغلی بارکسی وایي هیڅ بهرنۍ او یا کورنۍ ډله او یا هم سازمان نسی کولای د افغان ښځو استازیتوب وکړي او ټینګار کوي چې افغان ښځې هم نه غواړي طالبانو سره خبرې او ناستې وکړي. نوموړی وایي نړیواله ټولنه د پر طالبانو فشارونه او بندیزونه زیات کړي.
دوی تر اوسه نړۍ او د افغانستان خلکو ته هیڅ هم نه دی وړاندې کړي پرته د بشر ځپنې، د ښځو د ځپلو او پرته له دې چې ورځ په ورځ د ښځو پر وړاندې د نه منلو قوانین جوړوي.
په ورته وخت کې د دې غورځنګ یو شمېر غړو په خواله رسنیو هم د لنډو ویډیوي کلیپونو په خپرولو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني. د دې غورځنګ غړي هدا خاموش په دې اړه وایي:
طالبان سفید نمایی نکنه، آنها اصلاح پذیر نیستند. ما زنان افغانستان
د طالبانو سپیناوی م کوئ، هغوی د اصلاح کیدلو نه دي. موږ له طالبانو سره د افغان ښځو د ناستې د غوښتنې په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړې د لغوه کولو غوښتونکي یو. طالبان کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري، افغان ښځې هغوی په رسمیت نه پیژني.
زنان افغانستان آنها را به رسمیت نمیشناسند.
د غوښتو په خواله رسنیو په یو خبر کړي بیان کې له طالبانو سره د افغان ښځو د ناستې د غوښتنې د لغوه کولو، پر طالبانو د بندیزونو د زیاتولو، په بشري جنایتونو د طالبانو تورونو کسانو ته سزا ورکولو، په افغانستان کې د صحرایي محاکمو د مخنیوي، د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ تجربې ته په کتو دوی ته د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو د رسمیت ورکولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دغه شان په دغه بیان کې ټولو نړیوالو سیاسي او غیر سیاسي بنسټونو او ادارو نه غوښتل شوی چې د افغانستان د خلکو ګټو ته پام وکړي، د افغان مترزو خزو ملاتړ دی وکړي، په نړیوالو ناستو کې د افغان خزو راتلونکي ته جدي پام واړوي، او د غشان د طالبانو لوري د افغان خزو او ماشومانو د بشري سرغړونو اړوند شکایتونو ته د رسیدنه وسی. هڅه مو کړه د دغه خزو د سرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویندویانه یې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. طالبانو تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي لارښوونو په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندي کړي دي، هغه څه چې ډیری افغانان او نړیواله ټولنه ترې راضي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون د روان میلادي کال د جولای په لومړۍ نیټه د افغان ښځو د وضعیت په اړه د یوې سرري ناستې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان ښځو سره دې د دوی د حقونو په اړه ناسته وکړي، هغه څه چې تر اوسه یې د طالبانو له لوري کوم ځواب نه دی ورکړل شوی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل امنیه قومندانې وایي د ډاکټر انور الحق جبار خیل د مرموز قتل په اړه څېړنه کوي ترڅو معلومه کړي چې عاملان څوک دي. د دې قومندانې ویان وایي جبار خیل چې ځان فیلسوف بالا په خپل څرګندونو سره په رسنیو کې پیژندل شوی، انڅېره و دوه ورځې وړاندې په کابل کې د نامعلومو وسلو لخوا وژل شوی. جزئیات په دې رپورت کې.
دوه ورځې وړاندې د کابل په بګرامیو ولسوالۍ کې د یو افغان ډاکټر انوار الحق جبار خیل جسد د هغه په موټر کې وموندل شو. د کورنۍ یو غړي د نوم نه خود په شرط ازادي راډیو ته وویل وژونکو یې هڅه کړې وه چې سر یې له بدنه جلا کړي. د دې ترخوا په سینه دوه مرمۍ ویشتل شوی و. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل د هغه جسد یې د بګرامیو ولسوالۍ اړوند سید جمال الدین خارګوټ کې وموند او عدلي طب ته یې ولېږه. هغه زیاتوي امنیتي ځواکونه یې لا هم په هڅه کې دي چې د انوار الحق جبار خیل وژنه کې ښکېل کسان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور هم ازادي راډیو ته وویل د ډاکټر انوار الحق جبار خیل د وژنې پیښه څېړي.
د کورنیو چارو وزارت ته یو مسؤول ارګان په حیث هر هغه عمل چې د شریعت او قانوني مقرراتو پرته ترسره کیږي یو ناسم او موجه عمل ګڼي او هغه غندي.
د ډاکټر جبار خیل د کورنۍ یو غړی بیا وای نه پوهیږي چې دا کار چا کړی، ځکه دوی له کوم چا سره شخصي دښمنی او ستونزه نه درلوده. انوار الحق جبار خیل ځان ته د فیلسوف خطاب کاوه او پورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د هغه ډېری ویډیوګانې لاس په لاس کېدي چې پکې د ځینو اشخاصو او ترخوا د خپلو لاسته راوړنو په اړه جالبې څرګندونې درلودې. یو بحث دا و چې ګوندې ډاکټر جبار خیل رواني ناروغي درلوده، خو د هغه د کورنۍ یو غړی وای دا ناروغي دومره هم نه و چې په ټولنیزو رسنیو کې یادېږي. د انوار الحق جبار خیل د کورنۍ د یادغړي له قوله هغه په طبي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې د خلکو لپاره ډېر خدمت کړی او له دې شمیري د ابن سینا مؤسسې بنسټ ایښودنه د پام وړ بلل کیږي. د افغان ډاکټر داسې مهال په مرموز ډول وژل کیږي چې په هند کې د افغانستان سفارت وایي د دې هیواد په مهاراشترا ایالت یولا ښار کې ناپیژان د وسلوالو د خواجه ظریف په نوم یو افغان چې هند ته کډه شوی وژلی دی. خواجه ظریف ځان د چشتي طریقې لاروی باله او په هند کې په مذهبي ډول یو شمیر پیروان درلودل. ان ټي ډي د هند پولیسو په حواله ویلي نوموړی د سېشنبې د ورځې په ماښام د یوې څلور کسیزې ناپیژان د وسلوالې ډلې لخوا وژل شوی دی، خو د وژنې لامل یې تر اوسه نه دی روښانه شوی.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې خلک لته رتو ورځو رئیس د لوی اختر په تیاری او بوختي خوسګنې اختر داسې محل رسیدي چې خلکو جیبونه او د سر خوانونه د پخوا پرتله تشوي. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري. دغه وضعیت د خلکو پر رواني حالت څه اغیز کړی دی؟ زما همکار اسدالله لودی نن مخکې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې له ارواپو ایمل صاپینه دا پوښتنه کړې دي.
په دې ورستیو کې دغه نوې تحولات چې رامنځته شو، نړیوال اقتصادي بندیزونه د بلې خوانه او همدارنګه په نړۍ کې د تحولاتو په نتیجه کې کوم چې دغه جګړه د اوکراین د همدارنګه د کورونا وبا په اساس چې کوم اقتصادي ټکنیتوب رامنځته شوی، همدارنګه د اقلیم تغییر د نړۍ په سطح باندې په عمومي توګه باندې د بیو لوړوالی او په خاصه توګه زموږ په هیواد باندې دغه اقتصادي بندیزونه او د سیاسي بندیزونه چې لګیدلې دي او دغه تحول ډېر خلک بیکار کړل، خلک د وظیفونه لری کړل او خلک خپل دندې لاسه ورکړي. چې د رواني د لحاظ دغه د دندو د لاسه ورکول دا ډېر یو لوی روحي رواني فشار یا سټرس دی، کوم چې په دوامداره توګه د روان د تخریب سبب کېدلی شي او په مغز کې د نیورو ترانسمیټرونو حاکم چې عصبي رواني فعالیتونه تنظیموي د هغې د کمیدا سبب ګرځېدلی شي او بالاخره په ټولیزه توګه هم چې د ژور خفګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو یو عامل ګڼل کېدلی شي.
تاسو ته چې دغه کوم کسان مراجعه کوي، دا اوس هم تاسو ویل چې کلینیک ته روان یې، خلک درته منتظر دي چې معاینه یې کړی یا ورته سلا مشورې ورکوي، د دغو کسانو یا د مراجعینو په شمېر کې مو څومره زیاتوالی راغلی تیرو کلونو ته په کتو؟
تقریبا دغه یو کال په حدودو کې چې دا مشکلات رامنځته شوي دي، ناروغان فوق العاده ډیر دي، پوخه هم ډیرو اوس د دې کچ لګ ډیر شوي ده، ځکه ما مخکې ارزو چې دلته یو ملټیپل سټرسز یا مختلف رواني روحي فشارونه چې هغه د اقتصاد کمزورتیا ده، د وظایف نشتوالی ده، د امکاناتو کمواله ده، دغه ټول سره یو بل سره لاس ورکړی دی او د یو قوي رواني فشار په توګه د خلکو پر روان باندې عمل کوي. نو د دې په نتیجه کې ناروغان فوق العاده ډیر شوي دي، بالخصوص د جوور خفګان، ډپریشن، روحي رواني فشارونو په نتیجه کې.
دغه ډول وضعیت چې اوس رامنځته شوی د ټولنیزو خوښیو پر مراسمو څه اغیز کړی دی؟ مثلا اخترونه زموږ او تاسو د خوښۍ مراسم دي، مثلا نورې خوښۍ موږ او تاسو لرو، دغه روان وضعیت چې تاسو تشریک دغه خوښۍ څومره متاثره کړی دی؟
دغه اختر چې کوم یو دی، دا یو ډېره لویه لورینه او پرزوینه ده د الله له خوانه مسلمانانو باندې چې په کال کې دغه دوه خوښۍ خلکو ته ډېر زیات امیدوار دي، د پاره بازي امدګیان نشي دي، د پاره بالخصوص دغه لوی اختر کې چې د باندې مسلمه ترې بحث به د جامو اصلو د بازي میواجاتو خوراکي او مسائل او وسایل برابرولو د پاره د خلکو کې توانمندي نشته ده، نو یو قسم نو امید دي د خلکو په منځ کې.
صفای صاحب، تاسو دغه خبرې د اوریدونکو واوریدل، د ټولو زرونه ډک دي، څو کې چې په همدغه حالاتو کې هم دوی خپل خوخی ولمانځي او دغه وضعیت هدا اقل د اختر خوخی متاثر نه کړي.
زموږ توصيه دا ده چپل دغه د اسلام مبارک دین ته کسړی غلند نظر وکي او بیا د اخترونو هغه اساساتو ته نظر وکي، نو د اختر په خپل د خوشحالي مشترکه او اجتماعي خوشحالي ده یا ټولنیزه خوشحالي ده، دلته د روحي رواني فشارونه او استرسونه هم ټولنیز دي، یعنی په ټولو خلکو باندې دي، او خوچا باندې بلک زیات یو څه یو اندازه بلک څه کمی یو اندازه بلکې نشو شو ویل چې ټول خلک روحي رواني فشار سمواجي دي، هم دغه د مشکلات سره د اقتصادي، خو بیا هم یو تعداد خلک خدي او اندازه زما نظر ده چې دغه سټرس یا فشار هم اجتماعي دي، ټولنیز دي، او دا د اختر مسله هم یو ټولنیزه مسله ده، د خوښۍ مسله ده. زما د خلکو نه هیله ده چې دغه د قرباني چې په چا باندې کیږي دغه بدرې صحیح مساوي حصو باندې باید تقسیم شي، همدارنګه د غریبانو او د ګاونډیانو د دوی حقوق باید ورکړل شي، خوشحالي سره شریکه کړل شي، او حتی دا غچا چې وسه کیږي هغه به وزلام سره اقتصادي مرسته وکړي، د لباس اخستلو یا د کورنۍ د غذایی موادو په اخستلو کې.
ارواپو ایمل صفایو د چې د اختر په درشل کې د افغانستان روان اقتصادي وضعیت پر خلکو له رواني پلوه څه ډول اغیز کوي په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړل. لکه څنګه چې مو واوریدل دی، وایي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت ډیر خلک په ژور خفګان اخته کړي دي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
او مخکله دی چې ستاسو څو پیغامونه درته خبر کړو، دا هم ورستۍ موضوع دی. نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې اویا سلنه خونځي ودانۍ نه لري، زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې د باد او باران پر مهال له زده کړو بې برخې پاتې کیږي. بلخو د نورستان ولایت چارواکي وایي چې دا ستونزه له مرکز سره شریکه کړې ده. نور په دې راپور کې.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د ودهو په نوم منځنۍ خونځې چې لوګدو کلونو رئیسی ویجاړ پروت دی، زده کونکی تر شنه اسمان لاندې په زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي زده کونکي وایي چې ښوونځی ودانۍ او سرپناه نه لري، په سختو لارو له کلي ښوونځي ته راځي، خو کله چې باد او باران وي بیا یې ښوونځی رخصت وي. د عایشې په نوم د پنځم ټولګي یوه نجلۍ وایي:
مختبي نعناس ما جاګي نعنا تختو نعنا پنسل نه شون نه قلم شون شیشایي قلم.
نوموړي وایي: ښوونځی مو له کلي لرې دی، زه غواړم چې درس ووایم خو قلمونه کتابچې او کتابونه نه لرو. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی هم د نورستان د پوهنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د ودهو منځني ښوونځي ته ودانۍ جوړه کړي او د زده کړو نور لوازمات ورپوره کړي.
بیا دو کالونه بیا ویران شو، بیا موږ خوشحاله یم که دا بیا دا آباد شي، جنکان به راشي یا ماشومانان راشي درس وایي، ډېر خوشحاله یم. اوس چټي ګرځي دا ماشومانان دلته راځي.
د نورګرام په ودهو منځني ښوونځي کې د محمد انیب په نوم ښوونکی هم وایي چې په ښوونځي کې تعلیمي اسانتیاوې نشته او کله چې موسم خراب وي زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې کیږي.
اوس سر نه لري او چت نه لري، کړکۍ هم نه لرو او نور څوکیګانې خو بیخي نه لرو، فراشونه هم نه لرو، حتی چې ماشومان کینی او خپل درسونه وایي. او موږ خپل هم سبایي چې ناستو او هلته اونۍ لاندې ناستو، او هلته موږ سره نه فراش وو او نه قلم نه کاغذ نه کرتسیا نه شی موږ سره وجود هلته نه و.
د ودهو منځني ښوونځي مدیر محمد نور وایي: په تیر جمهوري نظام کې هم دوی له حکومت نه ښوونځي ته د ودانۍ د جوړېدو او نورو تعلیمي اسانتیاو د برابرېدو غوښتنې کړې وي، او د طالبانو له حکومت یې هم ورته غوښتنې کړې دي.
تیر دولت هم نظر ورته نه شو، اوس هم د دولت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه درې کلي ماشومان دلته راځي. لکه تقریبا ټوټل د دې جمله تعداد چې دی درې سوه شاګردان کېږي. مرم دی باد او باران سره دلته راته کو هغه نه شي کولی، که ازمان بس ګډوډ غوندي موږ دې هغه سره مشکل سره مخ.
په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوي تاج محمد مطمئن وایي: هڅه یې پیل کړې چې له هرې ممکنه لارې د دې ولایت ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي.
انشاءالله موږ پلان لرو تر څو دغه ټولو مکاتبو دپاره تعمیرات جوړ شي، که د موسساتو لخوا وي او که د وزارت لخوا. د هرې ممکنو امکاناتو نه په استفاده موږ په پلان کې لرو، او بار بار دغه مشکلات شریکو تر څو موږ وکولی شو د تعمیراتو برخه کې لاسته راوړنې ولرو او تعمیرات را جوړ کړو.
د رسمي معلوماتو له مخې په نورستان ولایت کې په 214 ښوونځیو کې شپږ ډیر زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې له ډلې 14 زره نجونې او پاتې نورې هلکان دي. خو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په دې ولایت کې هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زری آزادی راډیو کارپون کوردون کو ته سلامونه و فضل السلام. زموږ د نګرار ولایت د سارک غلجی ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا پیغام تاسو ته پرېږدم. دا هلته نوي ټاکنې شروع شوي دي، دا د انجینران راغلي دي، په غونډې توضیح کړي دي، غونډې غریبانان پریښي دي، غونډې مالدار خپل منځ بکې تسلی کوي.
سلامونه نیکې هیلې آزادي راډیو ته وړاندې کوم. له بشري نهادو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دغه مرستې کومکونه چې د افغانستان د هر مظلوم وګړي سره کوي باید طالبانو ته په دې کې ونده ورنه کړي، په دې خطر چې هغوی خپل ځان لپاره، د خپلو دوستانو لپاره، د خپلو خپلوانو لپاره ویشي، او هغوی مستحق نه دي او هغوی ته ورکوي. باید دوی چې هر څه کوي په خپل لاس هغه حقدار ته ورسوي. نو دا زموږ جدي غوښتنه ده. یعنی دا داسې خبره نه ده چې د افغانستان په یو ولایت کې، ټول افغانستان کې باید بشري حقونه او هغه مرستندې ټولنې چې دي، مؤسسات دي او که شخصي وي، هغوی ټول باید د خوار غریب مظلوم سره چې مرستې کوي باید په خپل لاس یې وکوي، او نه د دوی په لاس باندې. ولې دوی چې دي په دې کې درغلي کوي او خپل یو یتیم او د شهید په نامه ویشي، نو دا زمونږ په کلکه غوښتنه دي.
رحمت رغمان د خوست ولایت څخه ستاسې سره وصل یم. د حکومت لوړپوړو چارواکو څخه مې دا هیله ده چې په خوست ولایت کې په څارویو کې یو رقم ناروغي خپره شوې ده. هیله کوم چې داغه هم د وطن یوه لویه سرمایه ګڼل کېږي، او دې ته یو لوی ټیم جوړ کړي، دې ته دوا دې پورې درمل او باید پیدا کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.